السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاند څنګ او درسي ساعت ته خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واورئ چې په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ایران په سفر بوخت دی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ وی مسؤل شمایل توانا بیگانه وخت ازادي رادیو ته د هغې خوش کېدل تایید کړل او وی ویل
خوشبختونه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز زندانی
ده. دا ویل نه کمرغه پریسا آزاده ل یو سل وکتور از وروسته د طالبانو له بنده دوشنبه د ورځې سهار خوش شوه، خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی. په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنصلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایي شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیه دا کړی چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د ماریان کا په نوم ښارګوټی نیولی دی، خو کیف دغه ادارې رد کړی او ویلي دی چې ځواکونه یې د دغه سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه د تلویزیون خبرې ده د دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څنګه د اوکراین د پاوز د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلی چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټی په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړې ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړه پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. راځو د دې پروګرام د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلی متقی له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی د پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمیزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنیو کې د خزو پرغاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د ښځو غږ نه خبروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیواده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د ښځو غږ نشي خبرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو خزینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالان په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي او وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یو خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یو بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپل اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادري چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي ز پرسنوي کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو ترڅنګ هغوی زندانی کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنۍ په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پر جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکوم نه شوی، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و هم ورته چې په هلمند کې د خزینه خبريالانو پر غږ بندیز 15 میاشتنۍ شو او دې بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړی دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمېر خبريالان وایي چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه پوښتنه نه کوي. دغه خبریالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبریال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لاره باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې یو ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنیز ماحول نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادالري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دیت توجه کم کیږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې لکیرو 15 کلون رئیس د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ لوري د ته په روزنیز ورکشاپ کې وانډنه د ورکول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 نیم کال یا 16 کال کې چې د ډګر کې یم، تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاص خم روزګانی خبریالانو ته ورکشاپونه نه دی ورکول.